द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دی وراجو ده نن د اتوار ورځ کال 2015 د نومبر 15 نیټه ده د وخت پاکستان کې د سحر اتنی می افغانستان کې ته دلته واشنگتن ډی سی کې د نومبر 14 نیټه د مارچ د شپې 10 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سارانه خبرونه کې درته زیات خټک یزر به هر کله وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته د پیرس د خونړو بریدونو وروستو د یورپ په یو شمیر ملکونو کې مشکوک تنه نیول شوی او فرانس صدر دړکه ورکړي د داعش پر ضد به سخت ګامونه پورته کوي
پاسکه کوټ د ټیرورست سو کاپاب د فیر د تلز اتروسیټی ایل دوو اتر سرتن کیل یورا اون فاس د اون
په ویانا کې د نړۍ د شلو ملکونو مشران د شام په سیاسي حل سلا شوې د امریکا خارجه وزیر جان کیری وای تر هغه ډلې داعش او النصره فرنٹ به د جوړ جاړي برخه نوي
د امریکای خارجه وزیر جان کیری وویل چې موږ خپل ترمنځ په دې کار کوو چې د شام په سیاسي عمل کې د دې خبرې ضمانت ورکړو چې دغه عمل به پراخه او د شام د ټولنې هر یو اړخ یعنی اشتراکي پروسه به وي
د امریکا د دفاع اداره پینټاګون وای په لیبیا کې یې هوایی بریدونو کې د اسلامي ریاست یا داعش مهم کمانډر ابو نبیل وجلې وجل شوی کمانډر په عراق کې د قبطي عیسویانو په وجنه کې ککړ وو اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د فرانس سرکاري استغاثه فرانکوس مولینس ویلی جمعې په ورځ شوي حملو کې ګمان دی د وسلوالو دریو ډلو برخه اخیستي چې پکې ډیرو ځانمرګي جیکټونه هم اغوستلي وو د ویلی یو ډلې ګاډي کې سفر کړی او د حملو یو شمېر ځایونو کې لیدل شوي ښاغلی مولینز خالی په ورځ ویلی دغه حملو کې 113 تنان وژل شوي او 352 زخمیان دي چې پکې 100 هغه تنان هم شامل دي چې حالت یې ډیر نازک دی د ویلی دغه حملو کې استعمال شوی یو ګاډی د فرانس وګړي په نوم راجستر دی او بلجیم په پوله ودرولې شوی د فرانس سرخار پیرس کې شو تر هغه بریدونو د امریکا په ګډون نړیوالې ورورولې په سختې سرغندنه کړي او فرانسیسي اولس او حکومت سره یې د یووالي سرګندونه کړي د امریکا صدر باراک اوباما دغه بریدونه د معصومو وګړو د ویرولو هڅه ګرځولي د دې زمواران پر ضد یې هر حد ته د تللو اراده څرګنده کړي سپینه ماڼۍ کې صحافیانو سره خبرو کې هغه دا بریدونه د انسانیت خلاف بللي د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم د دغه بریدونو غندنه کړې او ویلي دي چې ملک د فرانس حکومت سره هر رقم ممکنه مرستو ته چمتو دی پیرس کې جمعې په ورځ په بیلابیلو ځایونو کې ترسره شو خودکش حملو او ډزو پیښو کې یو سل یو کم 13 تنان وژل شوي دي د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کیمون پیرس کې شوی بریدونه کوز حرکت ګرځولې دغه یو بیان په کول بان کیمون باور لري چې فرانسیسي چارواکي به زمواران د قانون منګولو تراکش کولو لپاره د خپل توان مطابق ګامونه واخلي خالی پورس ګرد یورپ کې حکومتونو بیړنې غونډې کړې چې خپل ملکونو کې د خطرې کچا او امنیتي ګامونو جاج واخلي دغه ګامونه جمعې پورس پیرس کې خونړي بریدونو ورستو اغستل شوی چې په کې لکتر لگا یو کم 13 تنان وژل شوی او قریبا 350 جوبل دي د فرانس سره پوری لرونکي بلجیم جرمني هالند او سویټزرلند د ملک نوتونکي او داخلي دونکي ټرافیک باندې بندیز ترڅنګ خپل اولسونو ته غږ کړی چې د پیرس د سفر نه ډډه وکړي برلین کې خبریالانو ته خبرو کې د جرمني داخله وزیر ویلي د امنیت اضافه ګامونه یې اغستلي چې د جرمن د اولس حفاظت ممکن کړی شي د شام کوم سیاسي حل لټولو لپاره راټول شوي خارجه وزیرانو او نورو چارواکو جمعې په ورځ پیرس کې شوي خونړۍ حمله غندلې خالی په ورځ ویانا کې د غلړ کې د دویم ورځ خبرو اترو کې د امریکا روس ایران او ملګرو ملتونو چارواکو ګډون کولو چې د شام سیاسي حل او شام کې موجود بلابلو ډلو تر ترهګر ډلو درجه ورکولو باندې یو منسوبې باندې ټول راضي شوي فرانسوي ژبه کې خپل وینا کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلي دې وخت د فرانس او نورې ګرد نړۍ سره ولاړ دي چې د نړۍ نه د ترهګرۍ نوغه وباسي دا خبرې د روسی خارجه وزیر سرګای لاروف او د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي استازي سټافان ډی میسټورا ترڅنګ یو خبری کانفرنس کې کولې د امریکا دفاع وزارت وایي د امریکا یو هوایی حمله کې لیبیا کې د داعش مشر وژل شوی یو بیانیه کې پینټاګون ویان پیټر کوک ویلي د حمله هدف ابو نبیل وو چې د عراق وګړی دی او د القاعده فعال غړی وو ښاغلی کوک ویلي د ابو نبیل وسام نجم عبدزاید الزبیدی په نوم هم پیژندل کیږي او لیبیا کې د داعش تر کمانډر وو او ګمان دی کال اوله کې د داعش لخوا د قبطي عیسویانو وژنه کې ویان هم ابو نبیل وو
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوه راډیو سهارنۍ درې ساعته خپرونو ته غوږ یې. ګران اوریدونکو د ډیوه راډیو سهارنۍ درې ساعته خپرونو کې مونږ تاسو ته تازه خبرونه خبرونو باندې څېړنې راپورونه مرکې وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو د فرانس سرخار پیرس ته چېرته چې د جمعې په ورځ شوي ترهګر حملو وروستو بیړنۍ حالت نافذ شوی دی په ګرد ملک کې، او د فرانس صدر فرانک فرانسوا اولاندې د ملک پولې هم تړلې دي. دغه حمله چې په بلابلو د پیرس په بلابلو ځایونو کې تقریبا شپږ وو ځایونو کې ترسره شوی وي، پکې ډزې شوي او بمی چاودنو استعمال هم شوی دی چې پکې یو چاودنه ځانمرګي هم یادیږي. دغه حملو کې مطبوعاتو تر مخه تر دې د مدمړو شمیر 131 ته رسیدلی دی او تقریبا 352 زخمیان دي چې پکې د فرانس چارواکي وایي په زخمیانو کې 100 تنانو حالت اوس هم مرګونه دی. دغه حملو وروستو ګرد نړې لخوا د دې غندنه کیږي، د فرانس د اولس د فرانس د حکومت سره د یووالي سرګندونه کیږي، او د فرانس صدر فرانسوا اولانډ اعظم سرګند کړی دی چې د دې حمله مطلب د فرانس سره جنگ دی او د دې به ډیر بیرحمانه ځواب وای. دا قسمه صورتحال کې اوس په پیرس کې دا وخت کمې هلې ځلې کیږي چې مطبوعات وایي د یورپ په ځینې ملکونو نه مشکوک تنان هم نیولې شوي دي. په فرانس کې هم په غټه کچه لټون روان دی، چارواکي پلټنې کوي چې د دغې حملې چې کم سره تړلي کم خلک دي د هغې معلومات وشي. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې محفوظ چلیل نه.
د فرانس سرخار پیرس کې د جمعې په شپې شوي حملو پلټنې روان دي، او چارواکو ویلي دي چې په شپږو ځایونو ترسره شوي دا بریدونه د برید کوونکو دریو ټیمونو ډیر منظم انداز کې ترسره کړي وو. چارواکو تر مخه په دې حملو کې 131 تنان وژل شوي دي او 352 یو بل تنانو کې د 100 حالت ډیر نازک دی. تر ټولو زیاتې وژنې په تھیټر کې شوي دي چېرته چې 80 تنان وژل شوي. د دې حملو ذمواري ترهګر ډلې داعش قبوله کړې، او د فرانس صدر ویلي دي چې دا یو جنگي ګام وو او فرانس په ورته بې رحمه جواب ورکوي. د دې حملو پلټنه کوونکو ویلي دي چې پلټنې لا لومړۍ مرحله کې دي، او دوی به دا معلوموي چې دا برید کوونکي چېرته نه راغلي وو او مالی مرستې ورسره چا کړې وې. پلټنه کوونکو ویلي دي چې برید کوونکو سره اټومیټک کلاشینکوفونه او خودکشه بیلټونه وو، او په دې بریدونو کې یې د دوه تور رنگاړو استعمال هم کړی وو. د برید کوونکو پر ضد کاروایی کې او برید کوونکي هم وژل شوي، او په دوی کې اوسه پورې د یو تن پیژندګلو شوی ده. دا برید کوونکي چې په تھیټر باندې حمله کې شامل وو 30 کلن وو او د پیرس مضافاتي سیمې سره یې تعلق وو، او پخوا واړه واړه جرمونه ترسره کولو له وجې پولیس ته د دې باره کې معلومات وو، خو دې چرته هم جیل ته نه وتلی. چارواکو زیاته کړې ده چې کال 2010 کې د دوباره کې خفیه ادارو خبر ورکړی وو چې د انتها پسندې اړخ ته مایل شوی دی، خو د کوم انتها پسند ډلې برخه جوړېدو په حق له څه معلومات نه وو. نړیوال مطبوعات وایي چې د لوبو میدان ته نږدې شوی ځانمرګي چاودنه کوونکي تن مړی ته نږدې یو شامی پاسپورټ هم ملاو شوی دی، او یونانی چارواکو ویلي دي چې د پاسپورټ لرونکي تن 13 اکتوبر میاشت کې کډوالو سره یورپ ته رسیدلی وو. په فرانس کې شوې دي حملو وروستو د خالی سهر بلجیم کې د فرانس پولې ته نږدې درې تنان نیولې شوې دي، او د بلجیم د وزیر اعظم وینا ده چې په دوی کې یو تن د جمعې په شپه پیرس کې موجود وو. د بلجیم قانون وزارت تر مخه پیرس کې تھیټر ته نږدې حملې په وخت موجود یو گاډي نمبر پلیټ د بلجیم وو، او دا گرفتاری هم په دې تناظر کې شوې. د فرانس صدر په ملک کې درې ورځنی سوګ اعلان کړی او ویلي دي چې د دې بریدونو منصوبه د فرانس نه بهر جوړه شوې ده. د حملو وروستو د جمعې شپې فرانس کې ایمرجنسی نافذ کړې شوه او پولې اتړلې شوې. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د دې پیښې سخته غندنه کړې ده.
The events in Paris are the worst act of violence in France since the Second World War.
په پیرس کې تر سره شوې دا حملې د دویم نړیوال جنگ وروستو په فرانس کې د تشدد بدترین اقدام دی، او په تیرې یوې لسیزې کې په یورپ کې د ترګرۍ بدترین برید وو. زمونږ ځلونه د فرانس د خلکو سره دي، او د هغه ټولو خلکو سره چې په دې پیښو کې خپل خپلوان بیللی دي.
اخوا په فرانس کې تر سره شوې دي حملو وروستو د خالی پورس ګرد یورپ کې حکومتونو هنګامي غونډې کړې دي چې امنیتي ګامونه ټینګ کړي او د راپیخو خطرو د کچې اندازو لګوي. د فرانس سره په پوله هیوادونو بلجیم، جرمنی، نیدرلینډز او سویټزرلینډ ملک ته دننه راتلونکو او ملک نه بهر تلونکو ټرافیک لپاره سخت بندیزونو اعلان کړي، او خپل وګړي یې پیرس ته تلو نه منع کړي دي. په برلن کې خبريالانو سره خبرې کولو په وخت د جرمني د کورونو چارو وزیر تھامس ډی مزیر ویل چې جرمني د خپل اولس حفاظت لپاره سخت امنیتی ګامونه اخیستي دي. پاینی حال کې د جرمني وفاقي پولیسو ویل دي چې د جرمني او فرانس ترمنځ پولې باندې، د جرمني په ایرپورټونو باندې، د فرانس نراتلونکو پروازونو او ځنی نړیوالو ټرینونو باندې امنیتی ترتیبات ټینګړي شوې دي. بل پلو په پیرس کې ترسره شوې حمله وروسته امریکایانو هم د ګرد نړۍ پرنګ د دې حمله غندنه کړې او د وجلې شو کورونیو ته د عقیدت پیرځونې وړاندې کړې او فرانسیسی اولس سره د یووالي څرګندونه کړې. د امریکا د کانګرس غړو، صدارتي کاندیدانو، د مسلمانانو ډلو او عامو وګړو د انتها پسندۍ او ترهګرۍ پر ضد خپل غږ اوچت کړي. د امریکا خارجه وزارت ویلي دي چې په فرانس کې ژوبل شوو کې امریکایان هم شامل دي، خو د دوی شمیره لا نه ده معلومه. د امریکې کالیفورنیا سټیټ یونیورسټي د خالی پورس تصدیق کړي چې د دوی یو طالب علم نوهیمی ګونزالیز هم په دې حملو کې وژل شوې ده، خو په دې حق لې نور تفصیل نه دی وړاندې کړي. په واشنگتن کې د فرانس سفارتخانه بهر خلکو ګلونه او مومبتې اخی دي او په نیویورک کې هم د خالی پورس د فرانس حملو پر ضد جلسې وشوې. د نیویورک مشهور امپایر سټیټ بلډینګ چې د شپې په وخت یې رڼاګانې کتول خلک راځي، د فرانس حملو وروسته د فرانس اولس سره د یووالي خودنه کولو لپاره په تیارې کې ډوبوه. په امریکا کې مسلمان تنظیمونو د دې بریدونو غندنه کړې. په دوی کې د مسلمانانو تر ټولو غټه د اولسي حقونو تنظیم کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز هم شامل ده. په سماجي رابطو ویب پاڼو یا سوشل میډیا باندې ګډوډ ردعمل مخې ته راغلی. په فیسبوک او ټویټر باندې خلکو په پیرس حملو کې وژل شوو او ژوبلو سره د همدردۍ څرګندونه وکړه او ډیرو ترهګري اسلام پورې تړله.
دا وایس اف امریکا ټی وی رادیو ده.
د وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګرانو اوریدونکو، د پیرس د حملو ذمواري تندروه ډلې داعش اسلامي ریاست په غاړه اغستې چې شام او عراق کې فعاله ده. د دغې ډلې مخنیوي لپاره دا وخت د امریکا په مشرۍ کې یو ائتلاف هم هوایي حملې کوي د اسلامي ریاست پر ضد. خو اوس فرانس باندې د حملې وروسته به را روانو ورځو کې امکان دا دی چې په دې حملو کې تیزوالی راځي. بلخوا د امریکا خارجه وزیر سره د شلو نورو ملکونو خارجه وزیرانو او چارواکو د شام یو سیاسي حل راوباسلو باندې رضامندي څرګنده کړې ده. دوی وایي چې په دوو کالو کې به په بیلابیلو مرحلو کې د شام اولس په خپل د یو سیاسي پروسې د لارې د شام مستقبل ټاکي. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې کلیم افضل نه.
د شام سیاسي حل او په شام کې دزبندۍ په حق لا په ویانا کې د نړۍ شلو هیوادونو غونډه پای ته رسیدلې. په خبرو اترو کې د ملګرو ملتونو 15 مستقل غړو په شمول سعودي عرب، ایران او د ترکیې چارواکو هم برخه واغسته. ټول فریقا په شام کې دوو کالو په مودې کې د نننه د ټاکنو په عمل او په راتلونکو شپږو میاشتو کې د نننه د یو موقتی حکومت په جوړولو رضا شوي دي. باوجود د امریکای او روس ترمنځ په شام کې د روسي ځواکونو په کردار او په عملیاتو باندې اختلافات، د دواړو هیوادونو مشرانو په یو شمېر معاملو باندې صلاح خودلې. د امریکای خارجه وزیر جون کیری او د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف یو ګډ خبری کانفرنس هم کړي. د امریکای خارجه وزیر خبری کانفرنس ته په ډاګه کړه چې باید څوک ته هم په دې غلط یا دوکه نشي چې هم اسد لوجه ریاست اسلامي ترهګری ډلې ته دومره مکمل او شوی چې هغوی ظلم او تشدد کوي.
They sell oil, he buys oil. They are symbiotic, not real enemies in this.
د امریکای خارجه وزیر جان کیری ویل هغوی یعنی داعش تیل خرڅوي او صدر بشار اسد دوی نه په بیا اخلي. داعش اسد لپاره دښمنان نه دي او صدر بشار اسد تیرو سلورو کالو کې د موکو باوجود په داعش حمله نه ده کړې. د شام پر راکاسي مکه د داعش صدر دفتر یو اوږد وخت راسي دوام لري، خو صدر بشار اسد چرې هم په دوی بمونه نه دي غورځولي. خو بلخوا صدر بشار اسد خپل بمونه د ماشومانو، زنانو او هسپتالونو پر ضد کارولي دي. د روس خارجه وزیر هم جان کیری ته په جواب کې وویل چې داعش څه دومره پخوانی ترهګر ډله نه ده چې پر ضد د عملیاتو ټول تور په صدر اسد راوستي شي. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف وویل چې زه د امریکای خارجه وزیر سره په دې خبرې اتفاق نه لرم چې صدر اسد د هرې خبرې ذمہوار دی. د امریکای خارجه وزیر جان کیری د دزبندۍ په معاملې یو خبره صفا کړه چې د دزبندۍ په عمل کې بعد شام حکومت مخالفه ټولې هغه ډلې شامل وي چې منځرو یې ډلې دي. په دغه معاملې کې به ریاست اسلامي یا داعش ترهګر ډله نه وي شامله، یعنی د ریاست اسلامي پر ضد به سخته مبارزه کیږي. په شام کې د حکومت مخالفه ډلو او ترهګرو ډلو ترمنځ د فرق کولو په معاملې باندې هم په ویانا کې د ټولو فریقو ترمنځ سختې خبرې وشوې، چې ګنې څنګه به دا معلومیږي چې کومې ډلې ترهګرې دي او د کومو سره خبرې کېدای شي. د اردن حکومت ته دغه ذمهواري سپارلې شوې چې دوی به یو فهرست جوړوي او ملګرو ملتونو ته به یې وړاندې کوي. د ویانا په دوه ورځني خبرو اترو کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازی سټیفن ډیمستورا هم شامل وو. د امریکای خارجه وزیر جان کیری ویل چې موږ به پوره کوشش کوو چې د شام په سیاسي مستقبل کې د شام ټولې ډلې یعنی د ټولنې هر یو اړخ د خبرو اترو برخه جوړ شي. د امریکای خارجه وزیر جان کیری ویل چې موږ خپل ترمنځ په دې کار کوو چې د شام په سیاسي عمل کې د دې خبرې ضمانت ورکړو چې دغه عمل به پراخه او د شام د ټولنې هر یو اړخ یعنی اشتراکي پروسه به وي، او زه هیله لرم چې د ملګرو ملتونو خصوصي استازی به دغه ته پوره پام کوي چې ټولې ډلې دې په دغه عمل کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي استازی دا خبره په واضح ټکو کې وکړه چې په دغه غونډه کې شامله ټول فریقه د شام په حکومت او په مخالفه ډلو باندې اثر لري. د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي استازی سټیفن ډیمستورا ویل چې په دغه کمرې کې ناس ټولو هیوادونو کې زیاترو اثر د شام په حکومت او مخالفینو باندې موجود دی. نو کله چې موږ نه غوښتنه وشوه چې د شام حکومتي مخالفین خبرو اترو لپاره راوبلي، نو موږ هیله لرو چې دغه هیوادونه به موږ سره په دې معاملې باندې لاس امداد کوي. د شام څلورو کالو په خلن جنګۍ کې 2.5 لکو زیات خلک وژل شوي او لکونو په شمېرې کې بې کوره شوي هم دي، د کومې له وجې د کډوالو یو بهیر اروپا ته هم هجرت کړی چې له وجې د اروپا هیوادونه دا وخت یو شمېر ستونزو سره مخ دي، چې پکې د فرانس د ترهګرۍ ناوړه پیښه هم رامنځته شوه. د امریکې دفاع ادارې ویلي دي چې په یو هوایي برید کې د ریاست اسلامي په لیبیا کې یو مشر وژلی. دغه ترهګر چې نوم یې ابو نبیل خودل شوی د عراق شهریت لرلو او په عراق کې د کاپټک عیسایانو په وژنو کې هم ککړ وو.
وایس اف امریکا دی وراجه د ګران اوریدونکو د ریوراجه د لارې تاسو تازه خبرونو راپورونه مرکونه خبرې کې خو نړیوال مطبوعات سوای کوم مهمو موضوعاتو ته ځای ورکړي. هم دغه کتنه کوي د ریوراجه زمونږ همکار مختار خلیل.
د ایران نه سیوا ټوله مشرق وسطا د عرب نړۍ په نوم یادیږي. نن ورځ په مشرق وسطا یا په عرب نړۍ کې چې د ترهګرۍ او د سیاسي الغو تلغو کومه ناقلاري خوره ده، د دې سببونه ډیر دي. خو په دې کې د ټولو نه لوی سبب دا دی چې د سیمې د یو طاقتور ملک سعودي عرب او د ایران خپلو کې د بغض ماویه د مثال دشمنۍ مشرق وسطا کې د ناقلاري اور نور زیات تازه ساتلی دی. نن د انټرنیټ په ویبپاڼه خریدونکي مشهور امریکني اخبار فارن پالیسی کې د نامتو لیکوال کم ګیهارټس یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. په کم کې چې مشرق وسطا کې خونړو حالاتو کې د سعودي عرب او د ایران د لاس لرلو تفصیلي ذکر شوی دی. د ریپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې په سیمه کې د ایران او د سعودي عرب ترمنځ د اقتدار او د معتبرۍ پر اساس کشای کې ټوله عرب نړۍ سوپړه شوې ده، باوجود د دې چې سفارتکارانو د دې دواړو ملکونو ترمنځ د یوې روغې راوستو لپاره زړستړي کوششونه هم کړي دي. ریپورت زیاتوي چې په ظاهره خو د دې دواړو ملکونو ترمنځ نیغ په نیغه هیڅ جنگ نه دی روان، خو بیا هم کله چې په ویانا کې د شام په لانجه د خبرو اترو لپاره لوی طاقتونه او د سیمې ملکونه غونډېدل، نو په دغه خبرو کې د سعودي عرب او د ایران په یو میز د کینولو د پاره امریکای ډېر منډې وهلې، او دې خبرو ته د سعودي عرب د سلاکولو د پاره انچی صدر اوباما سعودي بادشاه سلمان ته ټلیفون هم وکړ او خپل وزیر خارجه جان کیری هم ریاست ته ولېګلو. د دومره زیاتو الوزلو پس چرته سعودي عرب د ویانا خبرو کې د شاملېدو د پاره سلا شو. فارن پالیسی لیکي چې اسې خو ایران او سعودي عرب د کلونو کلونو راسې په زړه زړه کې د یو بل دشمنان را روان دي، خو د سیمې تازه واقعیات اوس د دواړو ملکونو تربګني را برسېره کړې ده، او د دوی دا دشمني د پخوانو ټولو وختونو په نسبت نوره زیاته شوې ده چې له سببه سیمه کې د فرقیزو اختلافاتو اور لګېدلی دی. په شام، یمن، بحرین او لبنان کې ایران او سعودي عرب د خپلو بړیسو په زور یو بل سره مشتو ګریوان دي. ایران د شام جنگ په سیمه کې د خپلې بقا جنگ بلی، ځکه چې شام کې د خپلو خپو په مضبوطورو به ایران په عراق او لبنان کې خپلو شیعاګانو ته په اسانه سره رسیدی شي، او د بحیره روم ټوله سیمه به هم د خپلو لاندې راشي. بلخوا سعودي عرب په شام کې خپلو جنگیالو ته بېدرېغه وسلې رسول جاري ساتلی دي، چې دا شان په شام کې د ایران په کمزوري کولو ایران نه په یمن کې خپله لمن خلاصه کړي، چرته چې حوثي یاغیان د ایران په ملاتړ د سعودي عرب دپاره لویه مسله جوړه شوې ده. د ویانا د خبرو اترو نه علاوه هم د ایران او سعودي عرب ترمنځ د روغې راوستو لپاره شا په شا سفارتي کوششونه روان دي، خو دا کوششونه تر دې دمه پورې د سعودي عرب د ذیل له سببه برداره شوي نه دي. فارن پالیسی لیکي چې واشنگټن کې د مشرقي استاد د معاملو د ادارې یو چارواکی رانډا سلیم د دواړو ملکونو ترمنځ د پوچي شا خبرو اترو منتظم دی. دی وایي دواړه ملکونه د دې خبرو اهمیت تسلیموي، خو په دواړو ملکونو کې د داسې ذهنیت خلک ډیر دي چې هغوی د خپلو ملکونو په حکومتونو کې د خپل سوچ نمایندګي نه کوي. بیا هم د سعودي عرب د خارجه وزیر د جوبیر او د ایران د خارجه وزیر د جواد ظریف ویانا خبرو کې شاملېدل د دې حقیقت څرګندونه کوي چې دواړه خارجه وزیرانو ته خپلو نیکانو د خبرو په میز د کېناستو اجازت ورکړی دی. د دې دواړو خپلو کې د ناستی نه دا امیدونه پیدا شوي دي چې د دواړو ملکونو قیادت خپلو کې اختلافات راکمول او په مشرقي وسطا کې د سیاست یو نوی دور شروع کول غواړي.
وایس اف امریکا دی وراجی د ګران اوریدونکو، د پولیو وایرس دا وخت نړۍ کې په دوو ملکونو کې موجود دی. تیر کال دا په دریو ملکونو کې وو، نایجیریا، پاکستان او افغانستان. خو دې کال د صحت نړیوالې ادارې نایجیریا چې کوم ملک دی دا وایرس نه پاک ګرځول دی. اوس نړۍ کې پاکستان او افغانستان کې دغه وایرس وجود لري. د وایرس مخنیوي لپاره، د پولیو د مرض مخنیوي لپاره، د پاکستان او افغانستان حکومتونه وخت په وخت د پولیو پر ضد کمپاینونه چلوي، خو د دغه پولیو ساسکو په هکله هم ډېرې منفي پروپاګاندې په سیمه کې موجود دي، چې پکې یو دا هم د غنی مذهبي مشران دا ماشومانو ته ورکولو نه منع کوي. د ډیوه راډیو زموږ خبریال شاهین افریدی د مذهبي عالمانو سره خبرې اترې کړې دي چې وایي دوی څوک هم د پولیو د ساسکو نه دي منع کړي.
په پښتنه سیمه کې عموما د پولیو کترو په اړه باندې بیلابیلې پروپاګاندې خورې دي، چې په کې ځینې د مذهب سره هم تړل شوي. خو پښتونخوا کې اکثر علما د دغه پروپاګاندو نفي کوي، او مولانا اختر شیرانی وایي چې د پولیو کترو کې هیڅ غیر مذهبي عنصر نه دی شامل، او د خپلو بچو ته هم په تواتر سره په کترې ورکوي.
زه خو خپل بچو مسو ته ورکوم پولیو کترې باقاعده، او خلکو ته هم دغه وایو چې دغه که د یو مرض علاج وي او سړی ټول عمر یو ماشوم تباه کړي د زندگی، نو تر مخکې دغه احتیاطي علاج خو دا خو سنت هم دی او علما هم دغه راته وایي، نو دا خو ډیر ښه شی دی. زه خو یم چې دغه لوی مجرم دی دا سړی، چې د ده د غفلت له وجې د دی بچه یو خو یې وس نه رساږي او یو تاله کور ته یو علاج درسي او بیا هم نه کوي، نو دا خو غفلت دا مجرم دی دا سړی، انتهایي مجرم دی.
پښتنه سیمه چې لیک لوس کچه پکې کمه ده، او غیر تصدیق شده خبرې پکې په تیزی سره خورېږي. او حافظ حسین احمد وایي چې عام ولس کې پوهه زیاتولو لپاره د پولیو په اړه زیات او آسان معلومات خورې کی.
دغه چې کم جهالت دی یا لا علمی دی، د دې وجه څخه د دوی لپاره د دوی مخالف کې افواهونه په خلکو کې په عوام کې راغلي دي. چا وایي چې دغه څخه نامرد کیږي، چا وایي چې دا چې استعمال نو بیا کوشنیان کم کیږي، چا وایل چې دا انساني جسم د پاره او بدن د پاره دا نقصان دی دی. نو ضروری دا دی چې موږ د عربو روپے په دې باندې خرچ کوو، نو ضروری دا دی چې موږ ماهرین دا چې کم کثرې دی د دوی فارمولا ده دغه واضح طور باندې په عوام کې مشتهر کې، پدې باندې علما تم دا شی وایي چې دا پدې کې دا شی دی حرام شی نشته، نور داسې شیان نه دي، بلکې دا د دوی اجزا دي او دا د انساني جسم د پاره د کوشنیانو د پاره نقصان دی نه دي. نو هغه فائده دا دی چې یو سړی یو مستند شی خلک د مخ کې وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې په زرګونو کورنۍ داسې دي چې خپلو بچو ته پولیو کترې نه ورکوي، او بیا اکثره هم د دغه کورنو ماشومان د ټول عمر لپاره مزوري ښکار شي. خو ماهرین وایي چې اوس انکاري والدینو دغه شمیره په کمیدو ده، چې په کې زیات کردار د مذهبي علماو لخوا مخې ته راغلي د پولیو کترو په حق کې فتوی دي. شاهین شاه، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
اوس وړاندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بشری حقونو د مقصد د ودی د پاره نوی ټکنالوژي یو اهمه وسیله ده. اگر که امیرانه حکومتونه به په آنلاین معلوماتو قدغن لګول غواړي، خو د بشری حقونو مرستیالان، صحافیان او عام استوګنی نه یوازې د بډو خورو، د بډو رشوتونو او د نورو ناولو کارونو او د بشری حقونو خلاف ورزی بهر دنیا ته د ښکاره کولو دپاره آنلاین ټکنالوژي په کارولی شي، ولې خپلو همخیالو خلکو سره په رابطې هم ساتلی شي. تیر کال یو سلویختو ملکونو داسې قوانین یا خو منظور کړي دي یا مسودی تیاری کړي دي چې د هغو لاندې به آنلاین تقریر کوونکو ته یا خو سزاګانې ورکولی شي یا به په دې اسانۍ د دوی په سرګرمو بندیز لګولی شي. ډیر حکومتونه ورځ په زیاتی ویب پاڼو ته د خلکو رسایی بندی، ځکه چې دوی دا ټکنالوژي ځان له ضرری ګڼي او دا شان آنلاین تقریرونه یو جرم ګرځولی دی. د مثال په توګه تاجکستان کې حکومت وخت په وخت سوشل میډیا ته د رسیدو په لار کې خنډان اچوي، په دې کې فیسبوک او یوټیوب هم شامل دي. د ترکی حکومت هم د مقامی انتخابونو په موقع د مختصر وخت دپاره یوټیوب او ټویټر بند کړي وو. په چین کې د حکومت لخوا ویب سایټونه دیمار بند ساتلی شوي دي، ځکه چې په دې د تایوان یا د دلای لاما غوندې متنازع معاملو باندې بحث مباحثې روانې وي. چین خو یوازې په انټرنیټ ټکنالوژۍ نه، بلکې په نیویارک ټایمز هم بندیز لګولی دی. د چین حکومت په دسمبر کې د لوی شمیر کسانو جیمیل بند کړی دی، کم چې د دنیا د ټولو نه لوی ایمیل سرویس دی. نورو ډیرو حکومتونو د بشری حقونو د هغو مرستیالانو د رئیسارولو دپاره نوي قوانین منظور کړي دي چې د خپلو زړونو بړاس د انټرنیټ په ویب پاڼو اوباسي. په دې لړ کې نیولی شوو ډیرو کسانو ته د اوږدو قیدونو او جرمانو سزاګانې ورکړی شوي دي. دې نه علاوه د والو ټکولو او د ملک دننه یا د ملک نه بهر د ملک بدرکولو سزاګانې هم ورته ورکړی شوي دي. په ویتنام کې حکومتي واکداران په هغو کسانو ویرې ترهې تیری یې خلاف انتقامی کار روایه کوي او گرفتاری یې چې په بلاګونو د حکومت خلاف د خپلو خیالاتو سرګندونه کوي. خو د آمرانه حکومتونو لخوا د رای خیال په سرګندولو، د بندیز لګولو او آنلاین معلوماتو ته د دوی د رسایۍ په لار کې د خنډانو د راپورته کولو باوجود د بشری حقونو مرستیالان د سیټلایټ ایمیجری، ویډیو او کراوډ سورسینګ ټکنالوژۍ په شان د معلوماتو راغونډولو او بهر دنیا ته د ښکاره کولو دپاره نوي نوي ټکنالوژي استعمالوي. نن ورځ په ګرد نړۍ کې مختلفو ملکونو کې د مظاهرو، تباهو او د شر فساد د صحیح صحیح خبرونو او معلوماتو خورولو دپاره خلک ټکنالوژي استعمالوي. ټکنالوژي په ایمانداری سره د کار روزګار په کېدو کې او د بډو رشوتونو په نوغي وستو کې لوی لاس کولی شي. په دې سبب د آمرانه حکومتونو د خلکو په رایې خیال په سرګندولو د قدغن لګولو باوجود په هر ملک خلک نور زیاته آنلاین ټکنالوژي استعمالوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وایس اف امریکا ډیوه راجو د ګران اردوونکو، تاسو د ډیوه راجو سهارنۍ درې ساعته خپرونو ته غوږ وئ. د ډیوه راجو د نن ورځې سهارنۍ درې ساعته خپرونې همدې ځای کې پای ته رسېده. د دې وروسته به تاسو هم په دې څپو د مشال راجو خپرونې اورئ. د سهار نهو نه تر مازدیګر شپږو بجو پورې، مازدیګر شپږو نه تر شپې دولس بجو پورې به یو ځل بیا د ډیوه راجو خپرونې تاسو ملګري کېږي. ګران اردوونکو، نن ورځې خپرونو کې موږ سره همکاري کوله. پروډوسر و دا وخت موږ سره کریم افضل، انجینیر و چینګ دینا هم یو جهان مننه. د تر څنګ زمونږه نور همکاران وو ماوش جلیل، بختور شاه او ارشد علی، داغوینه هم مننه کوو. زم درن ورځې قربا زید خټک د خبرې په تمه تاسو نه اجازه غواړم. تعالی په امان.